تلی مشه مشال ریډیو ته وګیای په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل کوربه منور شان کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخري خبري غړي کې درته یو شمېر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې د بشیر غواخنات د سات تازه خبرونه اورو.
نن بلوچستان کې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شول او 13 زخمیان کړل. د خیبر پختونخوا قراردادي یا کنټراکټ نوکران له حکومت ګیله کوي چې تر 50 کلونو ملازمتونو وروسته هم له دوی ټیسټ اخیستل غواړي. او په نیپال کې د پرونی زلزلې د وژل شوو کسانو شمېر 2200 ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د نن د بلوچستان په سیبي کې و چاودنه شوې چې لږ تر لږه درې کسان پکې وژل شوي دي. د ښار د پولیسو یو مشر اسف خجک مشال ریډیو ته نن په دې اړه وویل
په یوې چاودنه کې درې تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. دا چاودنه په یو بایسیکل کې د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو ټوکیو په مټ شوي چې په ژوبل شویو کې د دوو نورو حالت د اندېښنې وړ دی او د کوټې روغتون ته منتقل کړي.
تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا قراردادي یا کنټراکټ نوکران له دوه وختو راهیسې اسلام آباد کې د دې صوبې د حکمران ګوند د مشر عمران خان کور مخه ته احتجاج کوي. دوی وایي تر 50 کلونو ملازمتونو وروسته د حکومت لخوا د بیا ټیسټ اخیستلو شرط نه مني. دوی د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی او نورو وزیرانو خلاف چغې وهلي او یوي مظاهره کوونکي نن مشال لړیو ته ویل
مونږ ته سی ام وی چې دا سردما دا ضد دی خو مونږ کوالیفاید نو مونږ لیګل نو نو دی درې پیرې مونږ ایکسټینشن ولې دی راکو. عمران خان دا مونږ نه دی تر راوته دلته ولې نه روزي ولې دلته پټ دی عمران خان چې مونږ ولا ووټ هو
او خټ او انصاف والو انصاف والو
شاه فرمان
نا فرمان
شاه فرمان
نا فرمان.
تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا د حکمران ګوند تحریک انصاف چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتنو سیاسي ګوندونو د قبایلي سیمو د حالاتو په اړه پرون مازیګر یوه جرګه وکړه. د جماعت علماء اسلام فی ډلې لخوا پېښور کې رابلل شوی دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند قومي وطن پارټۍ جماعت اسلامي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو برخه واخیسته. دوی ویل چې حکومت دې د قبایلي سیمو له خلکو د وفاداری سوګندونه نه اخلي او په قبایلي سیمو کې دې د امنیت د بحالۍ ترڅنګ ضروري ترقیاتي کارونه وکړي. د کراچۍ پولیسو د بشري حقونو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وژنې مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړې او تحقیقات یې شروع کړي دي. په همدې حال کې د بشري حقونو کارکونکو نن کراچۍ کې د سبین محمود د وژنې خلاف مظاهره وکړه او حکومت ته غوښتنه وکړه چې قاتلین دې ونیسي. نوموړی د جمعې پر ورځ تر هغه وروسته د موټر سایکل سورو وسلوالو په برید کې د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې وژل شو چې په خپل دفتر کې د غیب کل شو بلوچانو پاړه یو سیمینار جوړ کړو. تر دې مخکې حکومت د لاهور په لمس پوندن کې دغه پروګرام اجازه نه ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم او پوز دا وژنه غندلې او کومي وسلوال ډلې ذمہواري نه اخیستي. افغان چارواکي وایي بیګا د جنوبی ولایت اوروزګان د امنیه سرپرست قماندان جنرال ګلاب خان وژل شوی دی. د اوروزګان د ولی وایان نن وویل چې ګلاب خان سره د هغه د یو میلمه په ترینکوټ کې د پولیسو له قماندانۍ بهر وژل شو. ګلاب خان تر دې مخکې د اوروزګان په امنی قماندانۍ کې د جنایي پیښو د تحقیقاتو د څانګې مشر و. نوموړی تر هغې وروسته سرپرست قماندان وټاکل شو چې د یاد ولایت د پولیسو قماندان تیره میاشت په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. تر اوسه پورې د ګلاب خان د وژنې ذمہواري چا نه ده اخیستی. د یو بل خبر تر مخه د افغانستان د بادغیس ولایت امنی قماندان جنرال جمعه عدیل بیګا مشال لیډو ته ویل چې د تیرو څلورو ورځو په عملیاتو کې په مختلفو سیمو کې درې وسلوال وژل دي چې د د پهنا بهرنین هم پکې شامل دي. دغه په خبره د ولایت په مختلفو سیمو کې شو دي عملیات په محل نه پولیس هم وژل شو دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په داسې حال کې چې نیپال کې د پرونۍ زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2200 ته رسېدلی دی. مرسته کوونکي د راغورځېدلو تعمیرونو لاندې د نښتو خلکو د راویستلو هلې ځلې کوي. په همدې حال کې نن هم د زلزلې جټکې محسوس شوې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې تر مخه د وروستیو جټکو زور 6.2 او د سرخار کټمنډو شمال شرقي برخې ولړزولې. د پاکستان پوز په خپل پرونی خبر پانه کې ویلي چې نیپال ته یې کمپلې خوراکي مواد او دواني استولې دي. د دوی په وینا ځینې ډاکټران هم د دې مرستو سره مل دي. چارواکي وایي د عراق په مرکز بغداد او خوشو سیمو کې موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 12 ولسی وګړي وژل شوي دي. پرون د عراق د فلوجه ښار په شمال کې د دې هېواد د پوځیانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ تر هغې یوه ورځ وروسته سختې نښتې وشوې چې یو عراقي جنرال سره د دریو افسرانو ووژل شو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د عراقي پوځ د لومړي ډیویژن قمندان جنرال حسن عباس طوفان او دریو نورو افسرانو د وژلو لپاره له چاودېدونکو موادو ډک بلډوزر استعمال کړی وو. په دې برید کې 10 نور عراقي پوځیان هم وژل شوي وو. په داسې حال کې چې نور عراقي پوځیان سره د ټینکونو د جګړو لیکو ته ورغلي دي. د داعش وسلوالو په سیمه کې د یو ډیم په یوه برخه هم قبضه کړې ده. او د قزاقستان خلک نن په هغه ټاکنو کې برخه اخلي چې تر ډیره بریده پکې د اوسني ولسمشر نور سلطان نظربایوف بری حتمی ګڼل کیږي. نوموړی له 13-15 کلونو راهیسې پر قزاقستان واکمن دی. په داسې حال کې چې چارواکو اپوزیشن له سخت فشار لاندې کړی او په مطبوعاتو یې قوي کنټرول دی، تمه کیږي چې 84 کلن نظربایوف به په اسانۍ دا ټاکنې د 5م ځل لپاره وګټي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته بشیر غوښت د سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې بعد غ ریپورتونه هوري. د بلوچستان په سیوی سیمه کې نن سهار په تر سره شوې چاودنه کې د مرګ جوبلې تازه حال درکو. د جمعیت علماء اسلام په بلنه پیښور کې ټول ګوندی د غونډه کې فیصله شوه چې د شمالي وزیرستان د خلکو په مشکلاتو باندې مرکزی حکومت سره خبره کوي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د دغه سیمې د خلکو سره د نوې لوزدامې په اړه وویل
دا چې د دوینا کم واده غستلې کې چې تاسو به د وطن د وفاداری حلف کوي. دوی دا وایي چې موږ د مخکې نه وفادار یو او د موږ په وفاداری باندې شک کول دا ناروا کار دی.
هلته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي د قبایلي سیمو مشرانو د دغو سیمو لپاره د حکومت له اړخه مجوزه اصلاحات رد کړي. دوی څه وایي؟
فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته، په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاټا نه د پاکستان آئین عملا بې دخل دی. موږ وایو د پاکستان آئین ته د الته رسي ورکړی شي.
او د انساني حقوقو ادارې وایي د دوی فعالینو او خبريالانو ته ورپی خو خطرونو د مخنیوي لپاره حکومت سنجیده نه ښکاري.
موږ د ریاست چې د غیر ادارو لکه داسې ښکاري چې دوی د خپل فرض نه غړي.
ایبر پختونخوا د کنټریکټ یا ارزی ملازمینو د وزیر اعلی خلاف په اسلام آباد کې د عمران خان د کور مخې ته مظاهره کړې ده. په نیپال کې د زلزلې له وجې د ځاني او مالی زیان په اړه هم تفصیل درکوو. یو شمېر نور ریپورټونه لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه ته غوږی. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه په مشال ریډیو .com باندې د انټرنیټ تلاره هم اوریدلی شئ. د دې غړې اولنې ریپورت. نن د بلوچستان په سیوی کې و چاودنه کې درې تنه وجل شوې او 13 نور جوبل شوې دي. د پولیسو په خبره چاودنه په چاکر سړک په یو سیکل کې د خودل شوې بارودو په نتیجه کې شوې چې تر اوسه ځمواري کومېډلې قبول کړې نه ده. نور حال د سیمینه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان له سر شار کوټه څخه شاوخوا 125 کیلومتره په سیوی کې د اتوار په ورځ چاودنې شاوخوا شلو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د سیوی پولیسو مشال راډیو ته ویلي چاودنه له ځایي وخت سره سم څه کم 11 بجې پر چاکر خان سړک سوي چې ټول وجل سوي او ژوبل سوي کسان پکې 19 وګړي دي. د دغه شار د پولیسو ثانې مشر آصف خجک د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته د دې چاودنې په اړه دا سی ویل
په یوې چاودنه کې درې تنه وژل سوي او اتلس نور ژوبل سوي دي. دا چاودنه په یوه بایسیکل کې د ځای پر ځای سوي او چاودیدونکو توکیو په مټ سوي چې په ژوبل سویو کې د دوو نورو حالت د اندېښنې وړ دی او د کوټې روغتون ته یې منتقل کړي. چاکر خان سړک د سیوی ښار مشهوره او د ګڼې ګوڼې سیمه ده چې تر دې وړاندې هم پکې ورته د سړک غاړې د چاودنو رپورټونه ورکړل سوي دي. د اتوار د ورځې د دغې چاودنې مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړې نه دی، خو په تیر وخت کې د ورته ډیری پیښو مسؤلیت بېلابېلو بلوڅو بېلتون غوښتونکو وسله والو ډلو قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. پرون په پیښور کې د جمعیت علما اسلام په بلنه رابلل شوی یوې غونډې کې ټولو سیاسي ګوندونو په شریکه فیصله کړې ده چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د مشکلاتو په اړه به د مرکزي حکومت سره خبره کوي او د دغه سیمې د خلکو څومره ستونزې چې دي نو هغه باندې او په خاص توګه د امنیت په حواله د نوې لوزنامې په لړ کې به د حکومت نه جواب غواړي. په دې حکله د پیښور نظم خبریال ځلان یوسفزی نور حال راکوي.
د جمعیت علماء اسلام لخوا د شمالي وزیرستان بې کوره شوی خلکو د واپسای او پر دغه محل لدوی څخه په خپل سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمہ‌داری د ضمانت په اړه رابلل شوی جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین، سینیټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د یادو ګوندونو په لسګونو نورو مهم غړو ګډون وکړو. جرګه کې د ټولو قبایلي سیمو او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان په سوونو مشرانو او سپینګرو هم ګډون وکړو او د خپلو سیمو ستونزې جرګې ته وړاندې کړې. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل،
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده غوښتل کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ د مخکې نه وفادار یو او زموږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی. زموږ وطن دی، زموږ د مور غېږ ده، زموږ قبرستان دی، دا زموږ جومات دی، د دې حفاظت دا زموږ د خپل ایمان تقاضا ده. په دې د موږ ته څوک نصیحت نه کوي.
د عوامي نېشنل پارټۍ غړي میا افتخار حسین جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې له دومره سختو او ناکلډو باوجود د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو څخه ضمانت اخیستل ښکاره زیاتې دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی خپل وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو ستونزې هوارول د دوی لومړیتوب دی او له دې وروسته باید چې د ټولو پښتنو مشرانو یو لویه جرګه وشي، ځکه چې دا وخت ټول پښتون قام له درندو ستونزو سره مخ دی.
نوموړی وایي، زما تجویز دا دی چې څومره رو په رو مسلې درنیږي نو د ګډ قام د ټول پښتانه قام دا ذمواري جوړیږي چې ټول یوځای شي او د دې حل راوباسي.
په پای کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه وړاندې کړه چې تر مخه به د عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ، جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام د مشرانو یو مشترکه جرګه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په عزت د بیرته تګ، له هغوی د څه ډول ضمانت نه اخستلو او بې کوره شوي خلکو ته د هغوی د شوي مالي زیان برابر مرستې ورکولو په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف او نورو اړوندو چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغې وروسته به هم وخت په وخت د ټول پښتون قام ستونزې مرکزي حکومت ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه په دې سیمو کې په نافذ اف سی آر قانون کې د حکومت لخوا مجوزه اصلاحات رد کړي او تور یې لګولې چې حکومت د اصلاحاتو په نوم د قبایلي ولس سل کاله نور هم په شابوت لغړی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د اصلاحات لپاره کمیشن جوړ کړی دی. تفصیل د شبیر جان رپورت کې.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني مذهبي او سیاسي ګوندونه استادې شامل دي پیښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کل مخکې جوړ کې شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي. دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی. دا غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل پارټۍ قبایلي جنسه یو مشر ملک عطاالله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړ کړی و د ایف سی آر کې اصلاحاتو لپاره قبایلو کې هغه لپاره یو ډرافټ تیار شوی دی هغه موږ پرون وکوته خو هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره یا د ایف سی آر د خدمېدو لپاره یا پی سی آر کې د ترمیم لپاره یا په 247 سار چې 247 پاکستان په هند کې لاغه کې بدلون نو موږ اوس دغه تردید کوو دا د انګریز د دور نه ډېر خطرناک دی ایف سی آر کې ایف سی آر دی.
د جمهوریت اسلامي د قبایلي جنسه مشر او پخوانی د قومي سمنه غړي سبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو دوی سره ملاقاتونه هم کړی دي ولې دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شامل اول خو نه بلکې د هغې په ضد یې دا رپورټ تیار کړی دی.
دوی خو لکه علامتي طور مشاورتونه کړي وو زموږ سره هم کړي وو موږ خپل تجاویز هم ورکړي وو خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کوم تجاویز وو اصلاحاتو په حواله باندې د هغې تجاویزو بالکل برخلاف دوی یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوقو د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاټا نه د پاکستان آئین عملا بې دخل دی. موږ وایو د پاکستان آئین ته د الته رسوي ورکړی شي د پاکستان آئین د الته نافذ عمل کړی شي.
بلخوا هم په دغه لړ کې پرون هم د دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمین او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدو کاته کړی دي. دغه ملاقات په خپل باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فل رحمان ډل مجاهد وای
دا ټول ناول هغه سره د منګ د امن په دغه باندې خبرو شو چې څو پورې امن نه د منګ قبایل ترقی نشو کولای ول ته ترقیاتي کارونه کې یو نه سیاسي ازادي راځي. دویم خبره مو ته وکړه چې 247 کمه د پد هغه کې ترمیم وشي یا غدرې شي نو زمنګ قبایل امنیګان بدل تازه شي د خپل علاقې د پر بچ قانوني دغه وکړي. درې ما خبره مو ته دا وکړه چې په ټول ملک د بلدیاتي الیکشن چرچا روانه ده په دغه طریقه د منګ ته د بلدیاتي الیکشن حق راکړي شي او درداري صاحب منګ ته دا خبره راکړه چې رزه فوري تور باندې زده وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استادو خبره دغه مخه تقدمه او کمې ادارې چې نور دي ان شاء الله دا غوسم زمنګ خبره شوې دي.
د پامول دا چې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا قبایلي سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مې میاش کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد دی په ایف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلي اولس په خوخه او خېګړ دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د جمعې په ماخام په کراچۍ کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو سابین محمود د وجنې مقدمه د دغه خار په ډیفنس تانه کې درج شوه. پولیس چارواکي وایي د پیښې په اړه یې اولنی شواهد ترلاسه کړي او په نورو تحقیقاتو کې لګیا دي. بلې خوا د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په کراچۍ کې د سابین محمود د وجنې پر ضد احتجاج هم کړی دی. په دې حق له تفصیل د کراچۍ نظم خبريال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو سابین محمود د وجنې مقدمه درج شوې ده. د کراچۍ د ډیفنس تانې ایس ایچ او کینسن دین نن سهار مشال رډیو ته ویلي مقدمه د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د لاندې لیکلې او د پیښې په اړه یې لومړني معلومات او شواهد راټول کړي دي. دی وایي دا ایف آی آر د سابین محمود د مور په مدیت کې لیکل شوی. په دې کې د ترهګرۍ ضد مقدمات 302 340 او څلور دیشتم شامل دي. زمنګ پلاتون کې څنګه د پیخي په اړه تحقیقات شروع کړي دي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه د سبین محمود د وجنې د پلټنې لپاره د جوډیشل کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. همداراز د وسلوال فوج د عامه اړیکو مشر میجر جنرل اسیم سلیم باجوا د سبین محمود د وجنې غندنه کړې ده. د نوموړي لخوا د خالی په ورځ په یو ټویټ کې ویل شوی استخباراتي ادارو ته یې حکم کړی چې د پلټونکو افسرانو سره مرسته وکړي تر څو په پیښه کې ککړ عناصر ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر جمیل احمد وای په سیمه کې د لګول شوو کیمرو په مرسته نن د اتوار د ورځې څخه د پیښې په اړه پلټنې شروع کوي. دی وای کیمرې لګېدلې دي، موږ سی سی ټی وی ریکارډنګ ګورو، موږ امید لرو چې د دې سره به موږ ته صحیح معلومات په لاس راشي. بل طرف ته تیر ماښام د سیول سوسایټۍ ګڼ شمېر غړو د سبین محمود د وجنې په ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو او د هغې په یاد کې یې شمې بدې کړې. سبین محمود په کراچۍ کې د ټی ټو ایپ په نامه د سماجی کارونو اداره لرله. په دغه اداره کې په ګڼ شمېر موضوعاتو بحث، مباحثې او سیمینارونه کېدل. نوموړی د جمعې په ورځ په یاد اداره کې د ورکو بلوچانو د خوشې کولو په موخه د جوړ شوي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن د چارواکو ماما قدیر، فرزانه بلوچ او د محمد علي تلفور سره د جمعې په ماښام سیمینار جوړ کړی و. د دې سیمینار تر ختمېدا نږدې 15 منټه وروسته د کراچۍ په ډیفینس سیمه کې د خپل دفتر سره نږدې نامعلومه وسلوالو په سبین محمود ډزې کړې وې. د ډزو له امله نوموړې وژل شوې او د هغې مور جوبل شوې ده. د سبین محمود آخري مراسم تیر ماښام په کراچۍ کې ترسره شول او نوموړې هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
بلخوا د انساني حقوقو لپاره کارکونکي وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د انساني حقوقو لپاره کارکونکي او خبريالان د مرګ د خطرونو سره مخامخ دي، خو ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې ناکام ښکاري. تفصیل د شاهین بنیر رپورت کې اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوې دي چې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان وجني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پختونخوا د څانګې مشر شیر محمد اډوکیټ وایي په بلوچستان، قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو شمېر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وجل شوي دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه څه پلټنې شوي دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي،
تر دې وخت پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تخت نه دی شوی. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډېر ښایسته وکیل و، هغه د پېښور ښار کې دنده وی چې بچي اسکول نه راسته د هغه اوسه پورې پته ونه لګېده. زمونږ خیبر جلسه کې زرتیب افریدي زمونږ ډېر ښه کلک ملګری و او ډېر د بشري حقوقو لپاره قرباني وې. هغه په رڼا ورځ باندې وجل شو، د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېده. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېر د خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکو شوو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال زیور رحمان وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
لاہور کی کراچی کی
د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بیلابیلو ډلو او خلکو لاس کېدی شي او دا اوس د ریاستي ادارو ذمواري ده چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کړي.
مختلف خلکو کېدی شي، د سیکورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شهزاد خبره تاسو وګورئ، داسې غونډه کې لکه ولی خان بابر غونډه کې ایم کی ایم پکې ملوث و. نو دا ډېر یو پیچیده او کنفیوزنګ غونډه کې یو انوایرمنٹ دی پاکستان کې، او زیاته وجه دا چې زموږ چې کوم تحقیقاتي ادارې دي، پولیس دي یا نور دي، اگی خپل کار صحیح طریقے سے کئی نہ دہشت گرد پکے دے کے دغدی یعنی وہ تختی قبائل تو تختی پاکستان پری دی نور ملکوں تو تختی مداغه وجه باندې تحقیقات دغه تذر سی دا سه مرګونه چې کوم دین پته نه لګي او ډیټیل کرور سی
دی ادمونه وردا چې د تیر سو کلونو راهیسه پاکستان کې د بشري حقوقو په دفاع کوونکو خبريالانو سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوي دي او یو شمیر د حقوقو دفاع کوونکو د هیواد نه تیښتې ته هم اړ شوي دي دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د ملک یو شمیر سیاسي ګوندونو د 2014 کال په عام انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف په جوډیشل کمیشن کې خپل جوابونه او ثبوتونه جمع کړي دي او د جوډیشل کمیشن راتلونکي کاروایان به سبا د ګل د ورځې بیا شروع کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
تیره ورځ د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قامی او صوبائی اسمبلو د 15 نه په زیاتو حلقو کې د درغلو دستاویزات په جوډیشل کمیشن کې جمع کړی شول. نه صرف مسلم لیگ نوم د تحریک انصاف لخوا جمع کړی شوی د درغلو دغه ثبوتونه مسترد کړل، بلکې په جوډیشل کمیشن کې په خپل جمع کړی شوی جواب کې دریس خپل کړی دی چې تحریک انصاف لخوا د درغلو څخه منظم ثبوتونه پیش نه کړی شول او الیکشن ټریبیونل د داسې یو شمیر شکایاتو وړاندې فیصلې ورکړي دي چې پکې د یو امیدوار لخوا په بل امیدوار د ټګۍ تورونه لګېدلي وو. دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا هم اضافي ثبوتونه په جوډیشل کمیشن کې جمع کړی شول. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
الیکشن اناؤنس شو دا غې نه مخکې اکیملا سټېټمنټ ورکو چې موږ به نېشنل پارټۍ الیکشن ته نه پرېږدو او درې پارټۍ باندې هغه اعتماد وکړو چې دا پارټۍ چې دا ټیک دي، هغه مسلم لیگ ګوند وه، پاکي پټیا یو او پاکي جماعت شامل وه، نو چونکې موږ الیکشن ته پرې نه ښودې شو او دغه پیپل ریګینګ او منظم سازش او د هغې فائده چاته
د قانونی چارو کارپوه شابودین خټک وایي چې د جوډیشل کمیشن مطلب وخت ضایع کول دی.
جوډیشل کمیشن یو ډېر لوی فراډ دی او پاکستان کې دا فراډونه ټول عمر شوي دي. دلته منیر کمیشن جوړ شوی، دلته بل کمیشن جوړ شوی. دا کمیشن مطلب دا چې دا د قوم سره یو لوی فراډ کېږي. پاکستان کې دا یو فیوډل اکانومي ده، په دې کې په الیکشنو کې فراډ کول چې کوم دی دا روزمره معمول دی، دا به کېږي او دا به الس کېږي چې کله دا نظام مکمل طور سره ټیک شي.
د یادونې دا چې د جوډیشل کمیشن راتلونکي کاروایی به سبا د ګل په ورځ بیا کېږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه د کانټریکټ یا ارزی ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د کور مخ ته احتجاج شروع کړی. دوی د صوبایي حکومت نه د ناروا سلوک بندولو او په دغه کومو نوکریو چې دوی ارزی لګول شوی هم په دغه د پخولو غوښتنه کوي. د دې خلکو څه غوښتنې دي او دوی څه وایي د ریاض مساخیل ریپورت کې اورو چې د دغه احتجاج کوونکو په غږ شروع کیږي.
دا آوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د 1300 کالو راسه مختلفو محکمو کې په کانټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د 1320 بنګالا اسلام آباد کې ناس دي، خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشرولي مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنونو راغلي امام غزالي وایي چې دوی دلته د خپل حقونو غوښتو د پاره راغلي دي.
مونږ جې دلته د خپل حق ته پاره راغلي یو، ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو، زمونږ حق ته او مونږ سره یې منلی هم دی. ایڈورټایزمنٹ چې کوم د این ټی ایس و هغه هم کینسل کړی دی. هغه نه پس د دوی د حکومت مونږ له درې ځله ایکسټینشن را کړی دی. په دې څلورم ځل کې کومه تادی راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي. نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منلی دي، صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو. نو ټیسټ مونږ نه ورکوو ځکه چې یو کس 15 کاله په خپل سیټ باندې ډیوټي وکړي، هغه نه وروسته ته بیا ټیسټ اخلي او څلور ځله ایکسټینشن هم تا د حکومت ورکړي. نو دا د کم ځای انصاف دی.
همداراز د ثوابې ګډون سیمې نه راغلی یوې زنانه استاد رانا سید وینا وا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمې خلکو ته نوکرۍ ورکولو لپاره د دوی نوکرۍ خرابوي. دا وایي
سی ایم چې دی هغه وي دا زما عزت دی، پته نشته هغه زموږ نه انتقام اخلي او هغه وایي چې زه به ان ټی ایس پلازمې یم، خو مونږ دا وایو چې که زموږ ډیګري چالي که هغه ویریفاید نه وي اد ایچ سی نه یو پیر نه دوه پیر نه یو لس پیر هغه مونږ ویریفاید کړم. وایي چې زه بنوال لرکوم، ولی بنوال د دې علاقې خلک نه دي، هغه پښتانه نه دي.
دغه رنګ د یوې بلې زنانه وینا وه که حکومت اوس د دوی نه ان ټی ایس ټیسټ اخلي نو درې ځله یې ورته ولې ایکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سی ایم وویل چې دا سردما د عزت دی او هغه پرون په ګاډي باندې څلور زنانه وخلی دي، یو هاسپټل کې را د دوه خپې ماتې شوي دي، په یو هارټ اټیک شوي دي هغې ته، او هغه چې دی نو همدک خبره کوي چې دا زما تاسو عزت دی، خو مونږ کوالیفاید نو مونږ لیګل نو، نو دې درې پیرې مونږ ایکسټینشن ولې دی راکړو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اورېدو دپاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزي چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو په ذکر شوی معامله چا خبرې ونه کړې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسېدو. پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د بشیر غواخنا د خبرونو لنډې زورو.
بلوچستان کې چارواکي وایي چې نن په سیبي کې وی چاودنې لږ تر لږه درې کسان ووژل او اتلس نور یې زخمیان کړ. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا قراردادي یا کنټراکټ نوکران له دوه هفتو راهیسې اسلام آباد کې د دې صوبې د حکمران ګوند د مشر عمران خان کور مخې ته احتجاج کوي. دوی وایي تر 5 کلونو ملازمتونه کړي دي، نو د حکومت لخوا د بیا ټیسټ اخیستو شرط نه مني. روسا د خیبر پښتونخوا چارواکو په دړه څنډې ویلې. د پښتنو سیاسي ګوندونو د قبایلي سیمو د حالاتو په اړه پرون مازګر یوه جرګه وکړه. د جماعت علما اسلام فیډرال لخوا پیښور کې رابلل شوې دې غونډه کې پښتنو سیاستوال وویل چې حکومت دې د قبایلي سیمې له خلکو د وفادارۍ سوګندونه نه اخلي او په قبایلي سیمو کې دې د امنیت د بحالۍ ترڅنګ ضروري ترقیاتي کارونه وکړي. د کراچی پولیسو د بشری حقوقو لپاره د کارکونکي سبین محمود د وژنې مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړې او تحقیقاتي شروع کړې دي. نوموړی د جمعې پر سترغه وروسته د موټر سایکل سورو وسوالو په برید کې د کراچی په ډیفنس سیمه کې وژل شو چې په خپل دفتر کې د غیب کړل شو بلوچانو په اړه یو سیمینار جوړ کړی و. افغان چارواکي وایي بیګا د جنوبي ولایت اورزګان د امنی سرپرست قومندان جنرال ګلاب خان وژل شوی دی. د هغه د وژنې ذمواري چا نه ده اخیستی. په داسې حال کې چې نیپال کې د پرونی زلزلې د وژل شوو کسانو شمېر 2200 ته رسېدلی دی. مرسته کوونکي د راغورځېدلو تعمیرونو لاندې د نښتو خلکو د راویستلو هلې ځلې کوي. د پاکستان پوز په خپله پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې نیپال ته یې کمپلې، خوراکي مواد او دوایانې ور استولي دي. او چارواکي وایي د عراق په مرکز بغداد او خوشو سیمو کې موټر بم چاودنو نن لږ تر لږه 12 ولسي وګړي وژلي دي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته زمونږه همکار بشیر غواخت دی غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته زمونږ خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د کورونی ورسپانو د مهمو د ځنو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم سعودي عرب په دوره لیکلي دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې لندن ته پرسیدو خبريالانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د دورې په حق لوي چې سعودي عرب د پاکستان نه څه قسمه غوښتنه نه ده کړې او نه په پاکستان د باوچولې، بلکې د سعودي عرب بادشا سلمان سره ګټورې خبرې شوې دي. اداري د وزیر اعظم د خولې وایي چې پاکستان او سعودي عرب د مذهب پرشته تړلي او تر سوچ د حرمین شریفین خبره دانو د پیغمبر علی السلام د احکاماتو مطابق د دې حفاظت هر مسلمان فرض او د ایمان برخه ده. نو داسې حال کې که د سعودي عرب سلامتی یا خپلواکۍ ته څه خطر پیدا کیږي، نو د پاکستان حکومت او اولس بور سره اوږه په اوږه ولاړ وي او دې لړکې د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د غوښتنو ضرورت نشته. او د وزیر اعظم سره د پوځي مشر سفر هم دا تاثر ورکوي چې دې لړکې پوز او سیاسي حکومت یو خوله دي. اداري اخره کې لیکي چې یمن کې د یوې لوی منصوبې تر لاندې د حالاتو خرابولو کوشش روان دی چې مقصد یې نه یوازې یمن بلکې ټوله منطقه نارامه کول دي او د دې ادراک ملګرو ملتونو هم کړی دی، نو ځکه یې د مسلې د حل دپاره زور او حوثي باغیانو په ضد قرارداد پاس کړی او پاکستان هم د دغې قرارداد حمایت کوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د ګلبار تانې سره نږدې د ترهګرۍ د مخنیوي خصوصي فورس په ګاډي د حملې او د قانون نافذونکو ادارو د اهلکارو په کوتاهۍ لیک کړی دی او وایي چې تېره ورځ وسلوالو د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی وو او دا اول ځل نه دی بلکې سمود وړاندې هم په دې ځای کې د پولیسو په یو بل ګاډي هم حمله شوې وه. اداریه وایي چې زموږ د قانون نافذونکو ادارو اهلکار دومره د کوتاهۍ نه کار اخلي چې هر ورځ راځي او په یو مخصوص ځای ودرېږي چې ورسره وسلوال ډېر په اسانه د دوی خلاف منصوبې جوړولی شي او داسې حال کې چې وسلوال تر ډېره حده کمزوري شوي نو اوس به دوی داسې اسان هدفونه په نښه کوي. خو د دې مخنیوي لپاره اهلکارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي. اداریه اخره کې وایي ایمرجنسي ریسپانس فورس دا څه قسمه بیړني حالاتو لپاره جوړ کړی شوی دی، خو دوی هم اوس د روایتي پولیسو په رنګ چال چلن خپل کړی. پکار دا چې د دې اهلکار د زمري غوندې زړور او هر وخت چټک وي، نه چې د دوی ګاډۍ د ټرافیک پولیس په څیر او د دې اهلکار د عام ادارې د بابوګانو په رنګ بېزار ښکاري. او چې کوم اهلکار په ذکر شوي معیار پوره نه خېږي، پکار دا چې هغوی واپس پولیسو ته ولېږلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د مدني ټولنې د مشر سبین محمود وجنه د دې پیښې وړاندې په داسې حال کې مخته راغلې ده چې د دې پیښې وړاندې نوموړي د لا درک کړل شو بلوچانو لپاره د یوې غونډې کوربتوب کړی وو. بلخوا د هند ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې د ولسمشر اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدل د دواړو لیکنو مهم ټکی درته انیس اجمل وړاندې کوي.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکلی چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې مشره سبین محمود وجل شو. مقاله لیکي سبین محمود یو داسې ښځه وه چې د پاکستان په شان هیواد کې به هم د خپل فکر او رائے اظهار کولو. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په دغه هیواد کې اکثره خلک د ویرې له وجې څه نشي ویلی. سبین محمود د بشري حقونو، مینې او عدم برداشت په لړ کې د کارونو له وجې شهرت درلود. په سبین د حمله کوونکو پړه پولیس چارواکو سندي ویلي خو د پیښې وړاندې سبین محمود د لادرکه کړل شو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. د سی این این په خبره بلوچستان کې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي وسلوال مبارزه کوي، دغلته د ډلهیزو تختونو الزامونه لګول کیږي. په دې موضوع د لاور لمس پوهنتون یو مباحثه جوړه کړې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ پکې میلمه وو. د سی این این په خبره چارواکو د دغه باس اجازه ورنکړه. سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکي سبین محمود د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو لپاره غږ پورته کول یو خطرناک ګام دی او د دې موضوع په اړه د خبرو په لړ کې هغې ته پخوا هم د مرګ دړکې ورکړل شوې دي. بلخوا د هند ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیر کال په فروری میاشت کې د هندي چارواکو افغانستان ته د دورې نه داسې ښکارېده چې د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا زیاتې ښې شوې دي. دا اړیکې د هند لخوا د $2 بلیون د مختیا په مد کې د نوو پروژو د شمنو او د افغانستان په غوښتنه د هلیکاپټرو د ورکولو وروسته په نوې لاره رواني شوي. له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو په اړه مقالې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سوګند پورته کولو د مراسمو نه تر اوسه نوموړي په دې اړه د څه بیان ورکولو نه ډډه کړې چې ګنې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو او لشکر طیبه ملاتړ کوي. نوموړي د پاکستان د پوز او د استخباراتي ادارې مشرانو ته د افغانستان د دورو بلنې هم ورکړې دي او بیا په خپل هم په پینډه کې پوزي دفتر ته ولاړو. د حالات په غسیمه کې مخې ته راغلي چرته چې د امریکا نفوذ په کمیدو او د چین اثر په زیاتېدو دی، پاکستان نورم ځواکمن کیږي او ایران د ګاونډي هیوادونو په نسبت د اقتصادي مرکز جوړېدو صلاحیت ښایي. مقاله لیکي باید ولسمشر غنی له نیو دلی سره د تعلقاتو په لړ کې د دې بدلیدونکو حالاتو ته په پام سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو نوی پړاو رامخته کړي. ورځپاڼه لیکي افغانستان خودلی چې هند سره اړیکو ته اهمیت ورکوي. هندستان د افغانانو په زړونو کې ځای لري او اوس وخت را رسېدلی چې دواړه هیوادونه اړیکې لا نورې پراخې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو نیپال ته چې پکې د ورستۍ زلزلې په سلګونو خلک وژل دي او لا هم د مالی او ځاني تاوان پوره معلومات مخې ته نه دي راغلي. پاکستان ویلي دي چې د نیپال د مرستې لپاره یې د نیپال د ولس سره د مرستې لپاره یې جازونه استولي دي او خلکو ته یې پکې مرستې استولي دي. زموږ همکارې فرشته جلال زی په دې حق ته یو رپورټ برابر کړی. راځي چې په ګاډي واورو.
په نیپال کې یو شمېر سیمې نن بیا د زلزلې زورور ټکان ولرزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دا ټکان 6.1 درجې و. د زلزلې مرکز د نیپال د پلازمېنې کټمنډو چې سخت زلزلې ځپلی او چین ترمنځ شودر سوی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې ټکان ډېر ژور نه و او شایي په شاوخوا 50 کیلومتره واټن کې زیان رسولی وي. چارواکو ویلي چې ولس مړي یې د ایورست غره په لمنو کې له هغه کمپ راویستل چې تر برفکوچ لاندې شوی و. زرګونو نیپالیانو خپلو کورونو ته د ستنېدو د ویرې څخه شپه دباندې تېره کړه. ویل شوي چې په زیاتو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي او په ځین ځایونو کې خلک په لاس د خاورو د ایسته کولو هڅې کوي څو تر ودانیو لاندې شوي کسان راویستل شي. خو رپورټونه وایي چې نن کله چې د زلزلې بل ټکان محسوس شو هر چا د باندې منډې وهلې او د ځان د ژغورلو هڅه یې کوله. د شنبې په ورځ د نیپال مرکز کټمنډو او شاوخوا سیمې شدیدې زلزلې ولړزولې چې په تیرو لږ تر لږه 80 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو کومکونو لپاره لږ تر لږه 1 میلیون ډالر ورکوي. دې ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې یوه ډله هم واستوي څو د پیښو په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک شي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او ویل کېږي چې 6 تنه له نیپال د باندې په دغه زلزله کې مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلهاو کلونو معبدونه رنګ شوي دي. رپورټونه وایي زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا ایورست څوکې ته نږدې د برف کوچونو سبب شوه او واوره یې وشویوله. ملګرو ملتونو ویلي چې روغتونونه له خلکو ډک دي. د جسدونو لپاره ځای نسته او په روغتیایي مرکزونو کې د عجلو کومکونو لپاره درمل نسته. مرستندویه ډلې وایي چې نیپال ته د خپلو ډلو د استولو لپاره تیاری نیسي څو مصیبت ځپلو کسانو ته پاکې اوبه او خواړه ورسوي. امریکا، برېټانیا او پاکستان هم د ژغورنې ډلې استولې دي. خو په ځینې لرې پرتو سیمو کې د قربانیانو د موندلو کار نه دی پیل شوی ځکه چې په غرنیو سیمو کې هوا ډېره بده ده. د زلزلې پر مهال لږ تر لږه 1000 تنه سیلانیان د ایورست غره په شاوخوا کې وو. د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کمپ تر برف کوچ لاندې شوی دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د مشال خبرونه ختم شي نو هم په دې سپو به تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. فارن پالیسی مجلې په یو ریپورت کې لیکلي چې د امریکایي امداد کارکونکي وارن وینستاین کورنۍ په پاکستان کې د هغه د خوشی کولو لپاره د زرګونو ډالرو تاوان ورکړی وو خو سمودا مخکې په ډرون برید کې وجل شوی دی. په غلطۍ سره د امریکا چارواکو دغه منلې ده چې د القاعده او د وسلوالو سره په دغه ځای کې نوموړی موجود وو چې د ډرون د برید ښکار شو. شاهین بونیری د ریپورت مهم ټکي وړاندې کوي.
فورن پالیسی لیکي په پاکستان کې د مرستندوی ادارې سره کارکونکي امریکایي وارن وینستاین کورنۍ د پاکستان حکومت سره په شریکه د هغه د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کولې او د حکومت په وسیله وسلوالو ته زرګونه ډالره تاوان هم ورکړی وو. د مجلې په خبره د وینستاین معاملې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راوچتې کړې دي. په دې معاملې کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه خلکو په اړه پوره معلومات چې وینستاین یې تښتولې وو. هغوی ته د تاوان روپۍ خو رسولې وې ولې د هغوی نیولو ته خو یا تیار نه وو او یا یې د امریکایي امدادي کارکونکي د خوشی کولو قابلیت نه لره. د دې معاملې په اړه معلومات لرونکو دوو کسانو مجلې ته ویلي دي چې د وینستاین کورنۍ د هغه د خوشی کولو لپاره په کال 2012 کې 2,50,000 ډالر ادا کړی وي او د هر څه د اسلام آباد په مرسته شوی وو. د حکومت او وسلوالو ترمنځ درېمګړي ژمنه کړې وه چې کله وسلوال ډالر ترلاسه کړي نو وینستاین به خوشی کړي خو ولې داسې ونه شو. د وینسټاین کونډي په یو بیان کې د امریکا په ځینو ادارو او پاکستانی حکومت تنقید کړی دی چې سره د تاوان ادا کولو د هغې د خاون په خوشی کولو کې پاتې راغلی دی. ولې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د امریکایي امدادي کارکوونکي د خوشی کولو لپاره د هغه د کورنۍ سره مرسته کړې ده او په دغه اړه د امریکا د حکومت سره هم اړیکې ټینګې ساتلې وې.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په دې صوبه کې د غیر رجستر شو او جالي کلینیکونو او لیبارټریو مالکانو ته هدایت کړې دي چې د روانې میاشتې 28 نیټې پورې دغه خپل مرکزونه رجستر کړي او چې کوم غیر قانوني یا غیر معیاري وي هغه د مالکان په خپل بند کړي. کنه وي نو د دوی خلاف به سخت قانوني کاروي کول شي. په دې اړه د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان دا رپورټ راغلی.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په عبارتو کې د اشتهاراتو او نورو بیلابیلو طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینیکونکو ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړې دي چې د کومو ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رجسټریشن نه دي شوی هغه دې ځان زر تر زره د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې حکومت سره رجسټر کړي. ګنې د روانې میاشتې د 28 نیټې نه به د ټولو په ضد سخته قانوني کاروي کولی شي چې پکې گرفتاري او جرمانې هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
کوم اوریجنل ډاکټران دي هغه کوم 50% وایو نو په څور سره په 50% اچوي شو ځکه چې زنا زمونږ د هیلپ ټیکنیشن هغه ټیکنیشن کړی مې خو هغه د ډاکټر پروت ته ماشه تخفل ځان خي یا چا ایم بي بي اس کړه یا ځان سره ایکسټر ډیګری نه فضول لیکي نو عام جو په کړی دا ایون مونږ داو پیج نو چې ویټنری ډاکټران یا ویټنری ټیکنیشن دي هغه هیلپ سره لوبي کوي او هیومن ټریټمنټ کوي.
هم په دې لړ کې سو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډو ته ویلو چې په بیلابیل رسالو اخبارونو او اسپیټالونو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکول مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جعلي ډاکټران او لیبارټری دي د هغه مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رجسټر نه وي هغه دي رجسټریشن وشي.
تاسو پته ده اوس نوی هیلت کیر کمیشن جوړ شو او د اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي عوام هم خبر وي چې داسې کلینیک وي او د کلینیک والو ته هم دغه دی چې خپل رجسټریشن وکړي.
د پامل ده چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري دا هم ویل چې هیلت کیر کمیشن یا هیلت ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې پسونو جعلي او غیر رجسټرډ کلینیکونه او لیبارټری بند کړي دي او د دې مالکانو په لکونو روپو جرمانه کړي هم دي. دوی زیاته کړه چې سبا نه نیټې 13 د ورستو به په ټولو صوبه کې د خلکو په ضد سخته کاروي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم په یو رسمي سفر انګلند ته تللی دی چېرته چې به نوموړی د دې هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او خپل منځي تعلقاتو باندې به ورسره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو تر څنګه خبرې کوي. په دې حقله د ذبیح الله شفق رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د پاکستان صدر اعظم ترغی ورسته انګلستان ته لاړ چې نوموړی د جمعې پر ورځ د یو جګپوړي سیاسي پوزي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره د امن په موضوع اوږدې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ روستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نواز شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي پخوانی مشر اعجاز خټک په دې اړه وویل
نوموړی
همداراز وایي چې سعودي عربستان ته د نواز شریف روستي سفر د دغه هیواد چارواکو ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان به ورسره د اړتیا پر مهال تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستی سترغی وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړ چې د دې هیواد پارلمان د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه وکړه او د سعودي د پوځي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلیدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
رڼا ده. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنخه کیږي؟
د دې رستو خو زویم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کېدای نه خوندي.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنیری سره.
د مشال ریډیو خبرونه د غوږی د خیبر پښتونخوا سوات سیمه کې په اول وار د اقلیت سره تعلق لرونکي 15 کلن عیسائی میرمن حنا فطرت ذلی نظامت لپاره انتخاباتو ته ولاړه ده. نوموړي په سوشیالوجي کې د ماسټري ډیګري کړې ده او د منګورې سره تعلق لري. زمونږه خبریال نیاز احمد خان ورسره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې سیاست کې د راتلو مقصد یې څه دی. هغه وایي
الیکشن کې راتلو مقصد صرف دا و چې خپل رائټس اغستل، زمونږ چې کوم حقوق دي او خپل خبره مخې ته رسول. ما دا ځکه دا کار وکړ چې زه ضلع نازمیت ته راشم چې زه صرف پارلیمنٹیرین شم، چې زه یو اجلاس ته تلی شم، دا خپله خبره کولی شم. دا نه چې صرف کرسچن کمیونٹی، اوور آل میجورٹی مائنورٹی دواړه چې دي دا آن دا فرسٹ پریورٹی دي.
ستاسو دلته کې څومره مائنورٹیز آبادی میں ستاسو خیال او دا غټ پرابلمز کم کم دي مسلې کې ملي؟
مائنورٹیز کمیونٹی کې چې کوم دي سکھان هم دي، هندوان هم دي او مسیحی برادری هم ده، نو دا درې کمیونټیز داسې دي چې د دوی چې کوم پرابلمز دي هغه دومره کمپلیکیټډ دي چې کله اورم نو زه په خپل باندې حیران شم. وس کرسچن کمیونټی واخلې د ټول نه غټه مسله زموږ د ګریویارډ ده، زموږ قبرستان نشته، زموږ عبادتګاه چې دی هغه بالکل ټیک نه دی، څنګه چې یو چرچ یو پراپر چرچ. په دې سیمینارز کې د دې این جی اوز نه ماته دا پته ولګېده چې په کانسټیټیوشنل لاس کې د سره د دینه چې موږ خپل چرچ جوړولی شو، کم چې انګریزانو جوړ کړلی بس هغه چرچونه دي هغه به وي، خو نور چې کم مونږ فردر چې کم دی مونږ چرچز نشو جوړولی. او زمونږ چې کم قبرستان دی دومره بد حال دی دا قبرستان چې زه ویلی نشم. او کم چې سکھ برادری ده ناغو د ګردوارې مسلې دي، ناغوی د ایجوکیشن کې داغو مسلې دي چې هغوی زمونږ دپاره یو جدا ټیچر پکار دی، ایتھکس دپاره زمونږ یو جدا سبجیکټ کیریکولم کې راولی. بیا هندو برادری د هغوی هم دغه شان مسلې دي او کرسچن چې دي د هغو دپاره خو د ټول نه غټ چیلنج داری چې هغوی ته د کلاس فور نه علاوه جاب نه ورکوي. آیا که هغه کس ایم فیل ولې نه یې کړی خو بس یو تعلیم یافته کس لاړ شي جو هغه ته بس ته دسې کار وکړه کلاس فور لته انټرویو ورکا، دا ډېر زیات غټ زیاتی دی.
د نارینه په معاشره کې زنانه دغه سیټ ته وردیږي نو څه مشکلات لري؟ مخکې نه سوچ کړی چې کم کم چیلنجز بتاتی؟
ډېر شي خلکو ماته وی چې دا ته څه کې سیاست ستا د کولو کار نه دی، بس خپل ښه جواب دی دی. خیر ډېر شي خبرې خلکو ماته وکړي، زما حوصله لږ پسته شوه چې بس مطلب بس دونه ښه ماحول نه دی، ادا به زه سکومه. خو بیا زما ابو زما رونو زه انکریج کړم هغه ماته چې کنه نه پوری پنجیو کې تا کار کړی دی، ته یو سیف سایډ تا ساتلی دی ځان دپاره، نو ته دلته هم کار کولی شي. او که خلک ډېر هم خبرې وکړي نو مونږ ته پته ده، تا ته پته ده، ستا الله ته پته ده چې ته څنګه یې. نو ما زه خو راغلی د دې دپاره یم چې دې پلیټفارم د دې دپاره راغلی یم چې ما ته پته ولګي زمونږ آرټیکل څه دي، زمونږ ایکټ څه دي، زمونږ کانسټیټیوشنل لا څه دي، والی صاحب چې دی هغوی زمونږ دپاره څه څه لیکل شوي دي، یا هغوی کم کم آرډر چې دي هغه پاس شوي دي. نو زه خو راغلی د دې دپاره یم چې زمونږ دا رایټس مونږ ته میلاو شي.
کمی جنکۍ کور کې ناستې دي، سبق یې هم ویلی دی، پوهه پکې مشته، علم هم شته، خو کور کې ناستې دي او هغه دې طرف ته نشي راتلی. هغې ته څه میسج څه پیغام ورکوي؟
زما د ټول نه دغه یو ریکوست دی، پلیز رایې بیخ شي او خپل حقوق دپاره راپاسي او خبره وکړي. زمونږ د ټول نه غټه کمزوري دغه ده چې مونږ د چا د مخې خپله خبره نه کوو. که زمونږ سره څه مسله راشي نو مونږ ځان چپ کو او هغه مسله زمونږ دپاره ډېر غټ یو فیوچر دپاره ډېر زیات شرمندگی باعث جوړ شي یا غټه مسله جوړ شي. زما د ټول جنکو نه دغه ریکوست دی تاسو تعلیم یافته یې پلیز راشئ. زموږ په معاشره کې لیک آف ایجوکیشن ډېر زیات دی، نو ضرورت دی چې موږ خلکو له هغه شعور ورکو کم چې پکار دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د دې غړی اخیرنی ریپورت ته ورزو. تاسو به د فصلونو د غلې او د میوه د کارکروندې او د راز بیا د غې د فصل اخیستلو په والله اوریدلې. خو په دې کې د غنمو کروندا هم ځان له یو حیثیت لري او بیا د دې ریبل یا فصل تر لاسه کول چې ورته الله هم ویل کېږي ډېر کلتوري او تاریخي حواله لري. په دې باندې ټپې دي، غزلې دي، سندرې دي، خو دغه پخپل باندې یو ډیر ګران کار هم دی، یو لوی مشقت دی. په مومن د جنسي کې خلک لګیا دي او د غنمو لو ته ځان تیاری. د شانواز ترکزی ریپورت کې تفصیل اورو.
د ګرمۍ د زیاتېدو سره سره په محمد ایجنسی او په شوقدر کې د غنمو لونه شروع شوې دي چې د اولس په لونه کې د مصرفتیا په وجه د بازارونو دکانداران وای چې د هغوی روزګار خراب شوی. د سورلۍ او ګاډو والا وای سورلۍ ډېرې کمې شوې دي او مزدوري خرابه شوې. نو بل خوا د لورونو یا لورونو خرڅونکي وای چې د هغوی روزګار د روزانه د یو لور د خرڅ نه اوس روزانه د 200 لورونو د خرڅېدو ته رسیدلی دی. دغه روزګاریان وای چې د 200 نه تر د 100 پورې خپل لورونه خرڅوي او تر د 300 پورې د کروندګرو سره پراته لورونه هم تیر کوي چې ګنې غنم پرې ورې وي. خانزیب خان د کوډو سیم اوسیدونکي دي او وای چې د نه یې اسې شنبه پورز به د غنمو لو شروع کوي.
یره ضرورت مې درې لورونه دي، درې جره به غنم دي ابرې به زه چې سکه لورې به خپل باندې ګنن کار سره کور نور کسان مې ګنن یوازې بزنی او سلور پنځه ورځې ټایم مې دښته ما دې بازار لو زرا غونډو ما
د محمد ایجنسی په پندیاله کې ولس خپل غرض زمکه په بارانونو خړوبوي او غنم کوي. له هغه ځای راغله یو سپینګری وای چې له یو اړخه 100 روپۍ کرایه خرڅ کړی ده او شو قدر ته لورونو تیر کول او څو د نوې لورونو خصوصو لپاره راغله ده.
اصل خان نوم یې لګي بازار ته راغلی د خیر اساس د لو تیاری کوو که الله ته منظور و. یو درې څلور میرا وړي او درې څلور بس واخل ما بازار کې تازه نوي
خپل لورونو لسه لپاره ولې دروړي
دا خو مې دی لا راو چې دی یا چیرې کې یو استادان غنم
لوهران دی چې وای د هغوی د غنمو د لو په موسم کې مصرفتیا په سړي رشتو ساتونو کې 3 ساعته وي. لوهران بیا یو بل دمه ورکوي، ستړي لوهران لاړ شي او ماسپخین مهال دمه شوي لوهران کار لرا شي.
غفر علی تقریبا 15 ورځې به کېږي چې زمونږ سیزن سٹارټ شوی دی او ته مونږ لرونه تیر کو لګیا یو. په دې کې هو بس دوه قسمونه دي، یو نرم دی یو سخت دی. دا ټرګونو چې کوم جی لګیدلی وي دا ارزان دی او کم چې دا کمانه وغیرہ دا د ریل دا پټلې چې کوم وي د پامبر مشرونو باندې والی وي نو دا نه بیا مونږ لرونه جوړو.
تاسو ته کوم کوم ځنه خلک راځي؟
هغه باجوړ شو، کنداري شو، گندو شو، الکی گندو شو، خدای چې د پاکستان د بونډری نه مونږ خلک راځي.
د لوونو موسم به په دې سیمه کې تر د یوې نیمې میاشتې پورې روان وي چې زیاتره ولس په مزدورانو لوونه کوي او سږ کال په کوزه محمود ایجنسی کې د یو جرب غنم او ریبلو لپاره مزدورانو ته د 300 دړو پورې غنم په مزدورۍ کې ورکول کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونو د نن ورځې د اخیرې غړې په اخیرو شیبو کې یو وار بیا د بشیر غاخنا د خبرونو لنډې زورو.
بلوچستان کې چارواکي وایي چې نن په سیبی کې و چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 13 نور زخمیان شوي دي. تر اوسه د دې بریځ موري چا نه ده منلي. د خیبر پختونخوا قراردادي یا کنټریکټ نوکران له 2 هفتو راهیسې په اسلام آباد کې د دې صوبې د حکمران ګوند د مشر عمران خان کور مخې ته احتجاج کوي. دوی وایي تر 50 کلونو یې ملازمتونه کړي نو د حکومت لخوا د بیا ټیسټ اخیستو شرطونه نه مني. د پښتنو سیاسي ګوندونو د قبایلي سیمو د حالاتو په اړه پرون مازیګر یو جرګه وکړه. ویل چې حکومت د قبایلي سیمو له خلکو د وفاداری سوګند نه اخلي او په قبایلي سیمو کې د امنیت د بحالۍ ترڅنګ ضروري ترقیاتي کارونه وکړي. د کراچی پولیسو د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وژنې مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړی او تحقیقات یې شروع کړي دي. نوموړی د جمعې پر ورځ تر هغې وروسته د موټر سایکل سرو وسلوالو په برید کې د کراچی په ډیفنس سیمه کې وژل شو چې په خپل دفتر کې د غیب پولیسو او بلوچانو په اړه یو سیمینار جوړ کړی و. افغان چارواکي وایي بیګا د جنوبي ولایت اورزګان د امنیې سرپرست قمندان جنرال ګلاب خان وژل شوی دی او د بادغیس ولایت امنیې قمندان جنرال جمعه عادل بیګا مشال لیډو ته بیا وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې په مختلفو سیمو کې عملیاتو کې دریش وسوال وژلې دي. د هغه په خبره دې عملیاتو کې نه پولیس هم وژل شوی دي. په داسې حال کې چې نیپال کې د پرونی زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2200 ته رسیدلې ده. مرسته کوونکي د راغورځېدلو تعمیرونو لاندې د نښتو خلکو د راویستلو کوششونه کوي او چارواکي وایي د عراق په مرکز بغداد او خوشو سیمو کې موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 12 ولسی وګړي وژل شوي دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سره ورسېده. امید ده چې تاسو خوښ شوي وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ بیا تاسو ته حاضرې اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بشیر غواخ او اسحاق امیری تاسو اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد شئ.